پردل دې چې د خبرونې دوی مینې مایه ته ورشو په افغانستان کې تسار شپږ نیمه بجې شوې او زل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار سازمان یو څیړونکی وایي په افغانستان کې د خوځو لپاره روان بحران ډیر پراخ او د اندېښنې وړ دی. فرشتي عباسی دا خبره تیره شپه په افغانستان کې د بشری حقوقو په باب د ایکس شبکې په یو سپیس کې وکړه. هغه وویل چې د بشری حقوقو سار سازمان د افغانستان څنګه په پام کې لري چې را روانه دوشنبه د افغانستان د بشری حقوقو او د خوځو په وضعیت باندې یو بل راپور هم خپور کړي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی پرون کابل کې په اقلیمي چارو کې د روسیې د جمهور رئیس له ځانګړي استازي روزلان ایدلګرف سره پر سوداګرۍ او نورو مسایلو خبرې کړې. د دې وزارت یو خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف هم وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پکې په ترانزیټي لارو ترجیحي تعرفو د ګټ اقتصادي کمیسیون پر بیا ایجاد او په افغانستان کې د روسیې پر پانګونې بحث شوی دی. روسیې لا تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم لکه د نورې نړۍ په رسمیت نه دی پیژندل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت ماسپخین یو نیمه بجې د سریلانکا په پلیکلی میدان کې خپل دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ سیالي کوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن اکشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی تم لري چې افغان لوبغاړي نن بریا خپل کړي. سریلانکا په لومړۍ 50 اوره لوبه کې چې د تیرې جمعې په ورځ وشوه د 240 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه په خپل دریمه 50 اوره مسابقه در روانه چهارشنبه په ورځ شي د روانې چهارشنبه په ورځ وکړي چې لاغي وروسته بیا درې شل او رزلو به پایل شي. د سپورت اول خبر دا چې د فوټبال د آسیا جام سیالیو په پایلو کې قطر د اردن لوبډالې ته ماتې ورکړه او خپل اتلولي دفاع وکړه. لوبه تیر ماښام د کابل په وخت 8:30 بجې د قطر په اوسیل لوبغالي کې پایل شو. په دې سیالۍ کې قطر د اکرم عفیف په ځلېدو سره اردن ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې سیالیو غوره لوبغاړی د اتو ګولونو په وهلو سره اکرم عفیف ونومول شو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د مونټریال امنیتي کانفرنس مشر وایي دلا نشي ردولی چې روسیه ښایي د ناټو پر کوم غړي هیواد حمله وکړي. کریستوف هوزګن د څرګندونې پر نشن بداسې وخت وکړي چې تاکل شوی د فبروري ل 14 تر 13 د نړۍ رهبران او دفاعي متخصصان بیا په دې کانفرنس کې سره راجرګ شي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ازمیل او رنی بندرونو د روسیې له حملو وروسته ناټو د رومانیا د جنوب په یو پوځي اډه کې F-14 الوتکې د ځینو ماموریتونو لپاره ځای پر ځای کړي دي. د روسیې لخوا د اوکراین پر دې بنسټونو د حملې د تیرې دوشنبه په سهار وشوي. دا هغه دوه بندرونه دي چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا د پولي پوګدو کې له دانیوب سیند هاخوا پراته دي. او سم لژمن سره سم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د لوبو له میدانه خبري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اورئ. په دې ونیز خبرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه ونې له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپلې لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په یو ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پریښي او سریلانکا ته تللي دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکواندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلومې شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. په خبرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پیلې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ راتلونکي لوبلړۍ څخه کو. په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په 6 نیټه ټول سریلانکا ته ورغلی دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، له امید زهیرمل څخه یې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوې نوملړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوی ده چې افغانستان او سریلانکا د رواني میاشتې په 9 نیټه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، ابراهیم زدرا، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغه راز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول. بلور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو یو ورځنیو سیالیو کې 6 منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوین الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخېخې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 50 اوریز نړیوال جام کې له یو ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو دا چې د درې نړیوال یو ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په 9 11 او 14 نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18 او 20 نیټه هم درې شل اوریز نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنی ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالي د 10 وکټو په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلې دي. تفصیلی له سالم احمد سالی اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه په 4 ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه شوه. سریلانکا د افغانستان د 6-5 منډو هدف پرته د کومې وکټې لس وځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فبروري پر 2 نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړې کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د 1 منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران شوځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړۍ ټیسټ سیالي هم وه. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼۍ په بشپړېدو سره افغان لوبډله 261 منډې قرضدار شوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 16 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نور علي په 28 منډو خپله وکټه له لاسه ورکړه. افغان لوبغاړو د درېیمې ورځې تر پایه پورې یوازې یوه وکټه له لاسه ورکړې وه او 191 منډې کړې وې. په دویمه پاڼۍ کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړۍ سلیزه وه. شغلی زدران د لوبې په 4 ورځ په 144 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پاڼۍ کې په 1/4 منډو ناسوځېدلې پاتې سو. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې 296 منډې وکړې او یوازې د 650 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو 3 لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډیره اسانۍ سره یوازې 2.2 اورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړي ونسوځید. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن تروت رسنوی ته وویل:
And I think as a side and let me say this, obviously this is our 7th test match as a nation. This year Sri Lanka played 10 test matches in a calendar year.
مونږ تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې اته لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په دوو کلونو کې څلېرش ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نشو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې یو. مونږ د لوبې په اوله پاړۍ کې ښه پیل کړی و، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاړۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاړۍ کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاړۍ کې ابراهیم او احمد شاه ډېر عالي کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې په اتیا منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې مونږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
The formats, the T20 formats, the 50 over formats, the more cricket we get to play, the better, the more experience, the more bigger pool of players we can
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زای وای نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سمبالات کړي. د نوموړي په باور له 2010 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی و هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړل؟ لکه موږ او تاسو وګورو په درېمه ورځ باندې افغان لوبډلې کم بیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې 1500 واخیستلې او پوره اتیا ورځ په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورځ لوبولو کې که موږ او تاسو وګورو موږ صرف 99 رنځونه وکړل، یعنې هغه سره کم استفاده چې په کار د دغه نه موږ هغه استفاده ته ونه کړله. کله چې بال نه وای سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړله او هغوی چې په کوم ځای کې فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالنګ وکړه. موږ او تاسو کرا سریلانکا په سریلانکا نه موږ تقریبا 16 اور ډیر لوبولي دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ او تاسو د رنځونو ته راسو، رنځونه موږ سریلانکا په 1600 اورونو کې تقریبا 415 رنځونه وکړل. موږ 115 اور لوبول او 1415 رنځونه مقدمه. کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ کو تاسو د ټیسټ کرکټ وګورئ، لکه سره کم چې مقالم د انګلند کرکټ چینج کړ، د انډیا کرکټ چې سره کم چینجېږي، دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنټ دي، دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تاسو اډاپټ کړئ. یعنی رن ریټ وسته نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو ده چې دا د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي وه او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر 9 نیټه پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 19 کلنو نړیوال جام. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوي دي. د ویلو ده چې د یاد نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 11 نیټه وي. د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه کوربا لوبډلې وګټله. د دویمې لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو د یو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او درېیمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دویمې سیالۍ کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند د 399 منډو هدف پوره کړي او په 106 منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومرا چې په 2 پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوی جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبه لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیگ کې په سیالیو بوخت دي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربې لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویمې سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاړۍ کې 240 منډې کړې وې او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو، نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپ وهونکي
کین ویلیامسن هم په دواړو پاړیو کې سلیزی ووهلې. ورسته له هغې چې آسټرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کاله وروسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته یې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یادې سیالۍ د فبروري په 2مه، 3مه او 6مه نیټو ترسره شوې. په اول او درېمې سیالۍ کې کوربه آسټرالیا د 8 وکټو په توپیر او په 2مې سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په 3مې لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. د ویل ده چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او درې لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو، د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوي دي. له افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړې او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سږ کال ډېر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مای امارات په لوبډله کې لوبېده، د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنمنټ مخه وکړه. نوموړي 19 لوبغاړي وسوځول. دغه راز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سن رایزر ایسټرن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنګلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آل راونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز له 2 سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 381 نمرې لرلې او په اول مقام کې و.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په 6مه نیټه د افغانستان پر وړاندې د راروانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل اوریزي سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یاد سیالۍ به د فبروري په 28مه نیټه په ابو دوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13مه نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابو دوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شل اوریزي سیالۍ په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د آیرلینډ کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کورټیس کمپر، جورج ډکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، آنډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سټرلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان واکم او گریک ینګ ولوبېږي. دغه راز په یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې به لوبډل مشري د پاول سټرلینګ پر غاړه وي او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارت کمپر، گارد دلانی، جور ډکرل، ماتیو فاستر، گریم هم، آنډی مکبراین، بیری مککارتی، نیل راک، پاول سټرلینګ، هری ټیکټر، لورکن ټکا، تیو وان وکم او گریک ین شامل شوی دی. دغه راز د شلوریزو سیالیو لپاره بیا مارک اډایر، راس اډایر، انډریو بلبرنی، کورټیس کمپر، گیرد دلانی، جور ډکرل، گرام هم، جوش لیٹل، بیری مکارتی، نیل راک، پاور سټرلینګ، هری ټیکټر، لورکن ټکا، بن وایټ او گریگ ینګ انتخاب شوی دی. د ورته چې د دې سیالیو لپاره لا افغانستان خپلې لوبډلې نه دي مشخصې کړي. اوس ته تکواندو لټګره. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برونزو مډال نه وګټل. حکمت الله زین په 3 وزن او محسن رضایی په 2 وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یو یو بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په 3 وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونه توانېد د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې
ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیالی د سرو زرو په سر فائنل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عربی اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړي ماته وخوړه او ده هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستې وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د المپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوې دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو له نړیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، د دې لوبې له پیله داسې ښکارېدل چې دغه ویشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپوهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د ویشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپوهونکو ویشتنځای صحیح نه و مطالعه کړی که بله ستونزه وه؟
ویشتنځای چې دا لږ ګرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د ویکټ بیټنګ لپاره جوړه ویکټ ده او داسې کپتان تاسو وګټه او بیټنګ لپاره پریکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه ناڅه بالرانو سره پکې کومک کېده او نور ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړي او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره بالرانو ته پکې دومره څه شي نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورمه او پنځمه ورځ باندې یو څه ناڅه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي بلټر د بلټر.
ولې افغان توپوهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړای شول چې په اوله پاڼۍ کې اوږده پاڼۍ ترسره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاڼۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه اول سر کې کله کله دغه بیټسمین سي شین پچ وګوري چې تله پورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شین ولید هغه ډیسیشن غلط شو. نور علی زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه اسمت الله شهیدی خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شاټ غیر ضروري وسدو، رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه پخپل هم پوه نه شو چې دا ولې آؤٹ شو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجه نه آؤٹ شو. نور نو څه کېږي نه، وروسته څه بیټسمنان موږ سره نه ملو او ناصر جمال هم داسې فکر کاوه چې دا بال به ټرن شي، وکټ یې ریډ نه شو کړی، لکه دومره وخت یې تیر نه کړ، په دې وکټ باندې ټرن نشته او هغه بال بس بالکل سیده راته په وکټ باندې، خو هغه هغه ټرن لپاره ولوبه او هغه کې ټرن نه و، هغه په وکټ باندې ولګېد.
آیا په دې ویشتنځای تر دې خطو پوهنه کېدلی شوه؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه کتو پوهنه بالکل پکې کېدلی شوه، لکه څومره سیر احمد شاه ښایسته بیټنګ وکړ ټولو بیټسمینانو دغسې لوبه پکې کولی شوله. نور علیم تاسو وګټه وکړه چې ډېره ښایسته لوبه وکړله او ډېر سنځې ډېر خوندور جوړ کړه، خو بیا یې هغه خپله وکټه بس ناقه ورکړله. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور پکې کېدلی شوی او دا د افغانستان لپاره دغه سخته سو په ټیسټ لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمین کم لوبه ولی و؟
زه فکر کوم چې دلته بیا د بالرانو ستونزه جوړېدله، خو مثلا دا یو تصمیم دی چې مثلا هر تیمي نیسي، ما ته په اول کې داسې ښکارېده چې خو زه شپږ سپیشلست بیټسمینان لرو کنه، دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته اووم بیټسمین راولې نو هلته بیا تا سره بالران کمیږي او وکټ بیا داسې ده کنه چې د بالرانو نه به ډېر زور وباسي او ډېر شارټ شارټ سپیلز به ته خپل بالرانو باندې وکړي. بیا په هغې کې ضرور دی چې تا سره بالران لېږي او دل پاره چې دلته دومره په وکټ کې چې شي نشته، د افغانستان هم درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړي دي او بیا دوه سپینران اخیستي دي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
د ازادي رادیو د دې اونۍ د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه بشپړه شوه. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.